دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل او ملیحه میرزاده درته هر کلی وایو. اوریدونکو په خبرونه کې رپورټونه لرو ستاسو څخه به هم ستاسو د سیمو خبرونه اورو. تازه خبرونه مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. خو تر هر څه مخکې ملیحه میرزاده خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول په مخکړه د خبرونو سټکو ته. افغان ولسمشر د کندهار پر ولایتي مشرتابه د پرونی حملې د پلټنو حکم ورکړي. وفاقي کابینه فیصله کړي پخوانی فاټا ته د ان اف سی اوارډ 3% حصہ ورکوي. او د امریکا خزانه وزیر په سعودي عرب کې اقتصادي غونډې ته د تللو نه انکار کړي. تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانگزی ته د کندهار د پرونی برید پلټنو امر کړی دی. نوموړي بیګا تر هغې وروسته ویډیویي وینا وکړه چې پرون مازیګر د کندهار والی په دفتر کې د یو ساتونکي په ډزو کې د کندهار د پولیسو مشر جنرل عبدالرازق او د ولایت د استخباراتي چارو مشر جنرل عبدالمومن حسین خیل ووژل شول. غنی ولس ته ډاډ ورکړ چې زر به د کندهار حالات عادي شي.
په یوې دردونکې پیښه کې د کندهار ولایت د امنی قمندان او د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس په شهادت رسیدلی دي. ټولو قدرمنو هیوادوالو په خاصه توګه د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به حالات عادي وضعیت ته وګرځي.
نیټو وایي د نړیوالو ځواکونو مشر جنرل سکاټ میلر هم پرون د پیښې په ځای کې و چې له سیمې روغ وتلې. البته په ډزو کې دوه امریکایي سرتیری او یو قراردادي ژوبل شوي. د نیټو بیان د میلر له خولې جنرل رازق ته په اشاره ویلي چې خپل یو ښه دوست او افغان وطن پال یې له لاسه ورکړ. افغان چارواکي وایي په ډزو کې د کندهار والي زلمی ویسا، د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان او د والي ویاند هم ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزارت او د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا بیگا په جلا جلا بیانونو کې د برید غندنه کړې. د امریکا بارنو چارو وزارت هم په کندهار کې پر ولایتي مشرتابه برید غندلې دي. وسلوالو طالبانو د حمله ذمہواری منلې. وفاقی کابینه پخوانی فاټا ته د نېشنل فاینانس کمیشن یا ان اف سی اوارډ 3% برخې د ورکولو او په اوارډ کې د صوبو د ایسو کمولو فیصله کړې. د زیارت په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقی کابینه تر غونډې وروسته د اطلاعات وزیر فواد چودھری خبریالانو ته ویل چې فاټا سیکرټریټ به ختمول کیږي او د سیمې ټول انتظامی چارې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سیکرټریټ سنبالوي. فواد چودھری ویل عمران خان د ان اف سی اوارډ پروسې په چټکه د سر ته رسولو امر کړی. په پاکستان کې د کامی مالیاتي اوارډ 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې د صوبو خپل برخه وي. دا راولپنډي او اسلام آباد خبریالانو په حکومت غږ کړی چې د K2 ټلویزیون خبریال سهیل احمد وژون کې دیونی سي. دوی پرون مازیګر په مظاهره کې له حکومت د خبریالانو د ساتنې غوښتنه وکړه. د پاکستان د خبریالانو فدرالي ټولنې مشر افضل بټ تر مظاهرې وروسته مشال ریډیو تویل حکومت دې د غندنو پر ځای عملی اقدام وکړي، ځکه خبریالانو ته زیات ګواښونه کیږي.
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز،
د پاکستان سیاسی گوندونه، د پاکستان اسٹیبلشمنٹ او د پاکستان حکومت لپاره د یو خبریال وجنا چپی خنه ده. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي.
سهیل احمد د اکتوبر پر 14 د هریپور پولیسو مشر دفتر ته ورغلی او ولته شکایت کړو چې د نشي موادو خرڅونکو ورته د مرګ دړکه کړي. نو موري چې د پولیسو له دفتر کور ته روان وو نو وسلوالو ویشت. د خبریالانو ساتنې نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست له اسلام آباد د نو موري د وژونکو نیولو غوښتنه کړي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د موبایل ټلیفونونو رجسټرول د غیر معین مودې پورې غځولې. مخکې ادارې لازمی ګرځولې وه چې پاکستانی ولس باید د اکتوبر تر 14 د خپل موبایل ټلیفون د پیژندنې اشناخ نړیوال نمبر یا IMEI درج کړي، ګینی ټلیفونونه به کار نه کوي. سینیټر تاج محمد افریدی بیګا مشال ریډیو تویل چې دا فیصله پرون د مخابراتو ادارې له چارواکو سره د دوی د غونډې وروسته شوې ده. نوموړي د پاکستان په سینیټ کې د انفارمیشن انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سټینډینګ کمیټه غړی دی. د اکتوبر په 13مه د مخابراتو ادارې دا فیصله ترغې پس مخې ته راغله چې ولس او د موبایل ټلیفونونو تاجرانو په دې فیصله اندېښنې لرلې. د ننګرهار والی پر ولس غږ کړی چې سبا ته د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. حیات الله حیات پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل چارواکو د انتخاباتو تیاری بشپړې کړې دي او امنیتي ځواکونه به د ووټ ورکولو د مرکزونو ساتنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اقامي اسمبلی انتخابات پر داسې مهال کېږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ او پیښې زیاتې شوې دي او په تیرو دوو ورځو کې په لویو بریدونو کې د پارلمان چوکۍ ته یو نوماند عبدالجبار قهرمان او د کندهار دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وژل شول. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن په سعودي عرب کې په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون کولو نه پشا شوې دي. دا فیصله په داسې حال کې اخیستل شوې چې د یو سعودي خبریال د لادرکه کېدو په پیخه کې د سعودي عرب د لاس لرلو تورونه دي. منوچن پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ملاقات وروسته شوې. روانونه پامپیو ریاض ته تللی وو او د سعودي پادشا سلمان سره د خبریال جمال خاشوکجي د لادرکه کېدو او دغه د مبینه وژنې په اړه غږېدلې وو. پامپیو خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکا انتظامیه به د سعودي عرب او ترکیې پلټنو نتیجې ته صبر کوي او وروسته به واشنگټن خپل رد عمل ښیي. خاشوکجي پر سعودي مشرتابه تنقید کوونکي وو چې د اکتوبر په 2مه په استنبول کې سعودي کونسلګری ته تر ننوتو پس نه دی لیدل شوی. سعودي عرب له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې نه دی خبر له دغه خبریال سره څه شوي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار د پرونی حمله پلټنو امر کړی دی او دنده یې د استخباراتو مشر ته سپارلی.
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس کندهار ته ورسید.
د پاکستان حکومت وایي د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلو ته ورکوي.
این ایف سی اوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا.
اسلام آباد کے خبر اعلان له حکومت غوښتنې کړي چې د سہیل احمد وژون کې دی ونیسی.
سہیل تیرے خون سے
انقلاب آئے گا،
سہیل کے قاتلوں کا
انکار کرو.
د ننګرهار چارواکي وایي د ولسی جرګې سبانه او انتخاباتو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي دي. ورسره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړي په خبرونه کې سندرې هم در خبرو. له بشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار د خونړي برید وروسته په ښار کې د امنیت عادي کولو ډاډ ورکړی دی. نوموړي بیګا په یوه وینا کې د ملي امنیت مشر ته د پیښې د پلټنو امر وکړ. پرون مازدیګر یو وسلوال ساتونکي د کندهار والی په دفتر کې ډزې وکړې چې پکې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول. په پیښه کې د کندهار والی زلمی ویسا، د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان جنرال نبی الهام، د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ژوبل شوي. ناټو وایي د پیښې پر مهال د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر هم موجود و چې روغ وتلی. طالبانو د حملې ذمواري منلې. احمد تکل تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړه چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د والی په دفتر کې د پنجشنبې ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې تېر مخام خبره شو زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
له دې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماخام د وسلوالو ځواکونو للوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبری غونډه کې وویل خغلی ویسا او د پولیسو د 1400 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام په پیخه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز خغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی که مرام کلبدین نام داشت از جمله محافظین والیس ولایت قندار بودند.
د دواړو چارواکو په وینا داسې هغه مهال وشوي چې د کندهار امنیتي چارواکي د غونډو له تالاره د وتلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د پاکستان حکومت ویلي چې قبایلی سیمو ته به د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د قبایلي سیمو د چارو دفتر فاټا سیکرټریټ به ختمیږي او ټولې چارې به یې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دفتر ته سپارل کیږي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د اورګډولو چاري په منظم ډول پر مخ وړي او په دې لړ کې پر اصلاحاتو کار پیل کړی دی.
این ایف سی ایوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا 3%.
فواد چودری وائی پین ایف سی ایوارڈ کی بس صوبے خپل برخه کموي او دا به فاٹا تو کوي چې فاٹا 3% برخه تر لاسه کړي. د دې وروسته به د فاٹا پر لوی پرمختیاي پلان کار پیلېږي. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د خزانه وزیر اسد عمر ته لارښوونه کړې چې په سم دستي توګه دی پین ایف سی ایوارڈ کی د بدلون عمل ګړندی کړي او د هغه دی بیا کتنه وکړي. دم گڑی په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.15% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.15% پیسو کې 5.45 پنجاب 4.55 سند 4.62 خیبر پښتونخوا او 9.09 بلوچستان صوبې ته ورکول کیږي. فواد چودری غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې د قبایلي سیمو د انتظامی چارو دفتر فاټا سیکرټریټ په لمنځه ځي او کارونه باید د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر پر مخ وړي. دا له هغه وروسته ده چې روان 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلي سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم ګورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلي سیمو یو شمېر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته لودي سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي او فاټا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. د فاټا وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر اعجاز ممند هم دا خبره کوي.
دلته بل کمیټې جوړه شوله او په هغه کې هغه خلک رالل، هغه خلک واغستل شو چې په هغه سابقه زړو وختونو کې کم خلک د اف سی آر ډېر زیات حمایت کوونکو او د زور سیستم د ساتلو خواهش هغوی لرو چې په هغه کې ډېر زیات بیروکریټ هم وو، سه ایمنیز هم وو او هغوی لاړل وزیر اعظم صاحب ته کېناستل چې نه موږ یو نوی سیټ اپ برابرو. هغه کې به په مرکز باندې د پیسو بوج هم کم راشي او زړه سټیټس کو چې کومه ده د فاټا زور سیستم هغه د بحال کولو یو کوشش دی روان کړی دی.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر شپږمه نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره دغه کاري ډله وګمارله چې کار یې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د سل عرب روپیو مالی پانګه برابرول او دا هر څه په پنځو کلونو کې سرته رسول دي. یاد ډلې او حکومت د اجازه مومن تورونه رد کړي او وایي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي او امنیتي اصلاحاتو لپاره حکومت کار پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د راول پنډې او اسلام آباد خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په هریپور کې د خبریال سهیل احمد وژون کې ژر تر ژره ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. دوی پرون په مظاهره کې پر حکومت غږ وکړ چې د خبریالانو ساتنه باوري کړي. سهیل احمد له کیټو ټلویزیون سره کار کاوه چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د هریپور د پولیسو له مشره غوښتنه کړې وه چې د نشئی موادو خرڅونکو ورته د مرګ ګواښ کړی دی. نوموړی چې د پولیسو له دفتره کور ته روان و ووژل شو. تفصیل احمد الله راکوي.
اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي دا خبریالان د خیبر پښتونخوا په هریپور ضلع کې وژل شوي خبریال سهیل احمد د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي او وایي حکومت دې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د شخصي تلویزیون کیټو ټي وي خبریال سهیل احمد چې د تیرې نهې په ورځ د هریپور ضلع پولیسو مشر ته درخواست ورکړې وه چې ورته د نشئی توکې خرڅونکو لخوا د مرګ دړکه ورکړې شوې ده. نوموړی چې کله د پولیسو دفتر نه خپل کور ته روان و نو په لاره کې ځینې کسانو په ډزو وژلو. پنډه اسلام آباد جرنالستان او تنظیم آر ای یو د سوري لاندې پرون د زیارت پورس په اسلام آباد کې شوې مظاهره کې د خبریالانو وینا وه. د سهیل احمد قاتلان تر اوسه نه نیول کېدل د افسوس وړ خبره ده، ځکه چې نوموړي په خپل پولیسو ته درخواست ورکړی وو او چې د چانه ورته خطره وه نو د هغه کسانو نمونه یې پکې لیکلي وو. د یاد تنظیم صدر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل
چې صحافي قتل شي بیا د هغه مختلف جسټیفیکیشن راشي چې په دې کې دا انوالو ده. اصل ایشوز دا دی چې زمونږ لیګل سیستم دونه کمزور دی، لکه صحافی چې دی هغه خپل فیملی ته دو وخت روټی نشي راوړی، هغه به دونه پیسې کم ځای نه افورډ کړي چې هغه یو ښه وکیل ونیسي او د هغه کیس پرسو کړي. موږ تیر شوي حکومت سره هم دا خبره کړې وه چې یاره تاسو داسې یو فنډ کریئټ کړئ چې زموږ کوم ملګري شهیدان شي د هغو فیملیز ته داسې انیشیل سپورټ میلاو شي چې د هغو چې کوم ژوند دی هغه هم په څه طریقې سره تیرېدل شروع شي.
په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلسټ اسوسیشن مرستیال صدر طارق وردګ وینا وه چې تر څو حکومت د خبریال سهیل احمد قاتلان ونه نیسي تر هغه وخته به پلی مظاهره جاری ساتي. پښتون جرنالیست اسوسییشن د دې پکلګو ټکو باندې غندنه کوي او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو لپاره تحفظ ورکړي شي، بس نور دا سیس مونږ نشو برداشت کولای او زمونږ چې کم تنظیم د مخ په وړاندې د احتجاج بوتللو د پاره هم یو لایحه عمل تیار کړل. د جرنالیستانو فدرالي اتحادیه پی اف یو جی مشر افضل بټ چې په مظاهره کې هم موجود وو مشال ریډیو ته وویل په ملک کې اورس تر ورځ صحافت کول ګرانیږي. که حکومت د یو خبريال قاتل ته سزا ورکړي وي نو حالات به
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ،
دا پاکستان سیاسی گندونا، دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ او دا پاکستان حکومت لپارا دا یو خبریال وجنا چپی خندا. پا پاکستان کی چی هر چوک خبریال پا نخا کوی نو حقوی زورا وروی او دا یو خبریال کورنی دوم روس نلری چی پا هر دگر دا قاتلانو مقابله وکڑی. نو حکومت لپکار دی چی دا خبریالانو دا تحفظ لپارا دی گامونا پورتا کڑی، خلا بد مرغا دا هر پیخی ورستو حکومت صرف دا غندن یو پیغام جاری کڑی او قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړي، حالانکه د حکومت کار غوښتنه کول نه بلکې عمل کول وی. په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې IMS تر مخه په پاکستان کې د کال 2000 نه تر دې دمه 160 نه زیات خبريالان او کیمرامینان وجلې شوې دي او صرف په تیرو دریو کلونو کې د 400 نه زیات خبريالان وجلې شوې دي.
د احمد الله رپورټ موارد د پاکستان حکومت په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د رجسټرولو بهیر تر نامعلومې مودې غځولې دی. دا پریکړه د هیواد د مخابراتو ادارې پرون تر هغې وروسته وکړه چې د موبایل ټلیفون له کاروباریانو سره سره د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ اړونده کمیټیو دا کار ناقانونه او د ولس په تاوان وباله. په پاکستان کې د موبایل سیمونو رجسټرول وار له مخه لازمي دي. احمد شاه زمي رپورټ لري.
د پاکستان مخابراتو ادارې د روان 2013 کال د اکتوبر پر 12 اعلان کړی وو چې د موبایل یا ګرځند ټلیفون ټول کارکونکو دی د اکتوبر تر 10 د ټلیفون پیژندنې نړیوال شناخت نمبر درج کړي، کنه د دوی ټلیفونونه بغیر فعال کړل سي. دا ګام د ولس او د ټلیفون د کاروباریانو د اندېښنې وړ وګرځېدی چې د مخنیوي لپاره پر حکومت فشار واچول سو. لدی ورسته کارباریانو او پرلمانی استازو له اړوند حکومتي چارواکو سره خبري اترې پیل کړې. د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سټینډینګ کمیټې غړي سینیټر تاج محمد افریدی وایي چې د اکتوبر پر 13مه د مخابراتو ادارې له چارواکو سره تر غونډې وروسته د موبایل ټلیفونونو راجسترول لړۍ تر نامعلوم مودې وځنډول شو.
بلران ته دا چانس ملاویدل په کارو چې دوه مارکیټ نه بیا پاکستان مرکز هغه موبایل راوړي چې په هم آئینی باندې یو موبایل وي، نو هغه ډیلران به اوس په کوشش شروع کړي خودستی چې دا شی بلاک شوی نو پاکستانی پبلک ته بډېر لوی نقصان رسېدی او هغه غریب طبقې ته بډېر زیات رسېدی چې کم د غریبو سره د چاینا موبایل دی او ځان سره کمزوري دی بل موبایل دی. سټینډینګ کمیټې آی ټي او ګورنمنټ به خبر کړو ته چې کم اقدام دی، تاسو غیر آئینی اقدام دی دا پوسپون کوي او خلکو له ټایم ورکوي چې په دې باندې عوام تیار شي.
پر پارلماني غړو سربیره د موبایل ټلیفونونو یو کاروباري حاجی ظفر الله کاکړ مشال لريو ته ول چی دوی هم د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي له وزیر او د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدنه وکړي او د هغوی مخ ته خپل غشتنې اکشې شو دي.
مور حکومت دا مطالبه وکړه چې مور و ټول دکانداران ټول کاروباران ته لیګل امپورټ اجازه ورکړه. مور د ټیکس لپاره بالکل تیار یو، مناسب ټیکس شته چې مور ټول دکانداران ټول کاروباران ټول ډریلران د ټیکس ادا کو. نو بلکې دلته زموږ مسله دا جوړ شوی ده پاکستان کې څلور کمپنۍ دي، پنځه کمپنۍ دي، هغه دا زور لګی چې په ټول پاکستان کې دا شی بند شي او دا پنځه کمپنۍ د ټول کاروبار درلاسه کړي.
په پاکستان کې د بی سروې لمخې د موبایل ټلیفون د کاروونکو شمیر څه باندې 9 کروڑ دی. د دې هیواد د مخابراتو ادارې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د موبایل ټلیفون کاروونکو د تصدیق لپاره د خپل ټلیفون شناختي شمیره یا IMEI د پیغام لالاري 8444 ته ولیږي. که په ځواب کې د صحیح نشه یا ویلډ راسي نو ټلیفون راجستر شو، او که چیرې د غلط نشه یا بلاکډ راسي نو ټلیفون غلا شوی یا قاچاق شوی دی. بلخوا پر موبایل ټلیفون د سټیریک هاش شپږ څلور هاش په کښې کاږلو سره د IMEI شمیره معلومېدای سي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو څپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د ننګرهار والی پر ولس غږ کړی دی چې سبا ته د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. حیات الله حیات پرون مازدیګر په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل چارواکو د ټاکنو ټول انتظامات کړي دي او ملي امنیتي ځواکونه به د رای ورکونې مرکزونو ساتنه کوي. د زیاته کړه چې که ملکي یا امنیتي کارکوونکو د انتخاباتو په بهیر کې مداخله وکړه نو پر ضد به اقدام کوي. باز محمد عابد معلومات لري.
د 1399 لمریز کال د تلی 28مه چې د اکتوبر له 6مې نیټې سره برابر ده، د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنې لپاره بیل شوې ده. د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې به د مرکز جلال آباد په ګډون په 22 ولسوالیو کې په 394 مرکزونو کې خلک خپل رایه وکاروي. د ننګرهار والی آیات الله حیات وایي د رای اچونې ټولو مرکزونو ته اړین توکي وړل شوي او کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د په خلکو غږ کوي چې په ډاډه زړه د رای اچونې مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. نوموړی وایي
د دې ورځې لپاره ټول اړین تدابیر نیول شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون هم په ټولو مراکزو کې لازم مواد او ضروری اجناس آماده کړي. همدارنګه دفاعي او امنیتي ځواکونو د ټولو رای ورکولو مراکزو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. نو په دې اساس په ټولو ولسونو غږ کوم چې په دغې ملي پروسه کې چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو ټاکنه ده برخه واخلئ او د خپلې خوښې نوماند ته خپله رایه ورکړئ.
د والی په خبره د ټاکنو د شفافیت او روڼتیا په خاطر د بې پلوه بنسټونو لخوا په سلګونه ناظرین ګمارل شوي دي. آیات الله یاد په ټولو هغه نظامی او ملکی مسؤلینو چې د ټاکنو په پروسه کې دخیل دي غږ کوي چې خپل بې پرېوالی وساتي. د ده په خبره هر هغه څوک چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
لازم بولم په ټولو نظامی او ملکی مسؤلینو چې په دې پروسه کې دخیل دي غږ وکم چې دوی باید خپله بے طرفی او بے پریوالی وساتی. هر هغه چا چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړه د ولسمشر د لارښوونې په اساس به جدي قانوني چلند ورسره کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د 299 څوکیو څخه 44 ننګرهار ته ځانګړي شوي چې په دې کې 4 میرمنو ته بیلې شوي دي. په ننګرهار کې د دغه 44 څوکیو دپاره 130 تنو ځانونه کاندید کړي چې 48 پکې میرمنې دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د سعودي خبريال جمال خاشقجي اخري مقاله خبره کړې ده. نوموړی د اکتوبر پر 2 په استنبول کې سعودي کنسلګری ته ورغلی و او له هغه وخت راهیسې ورک دی. ترکی چارواکي وایي خاشقجي په کنسلګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عرب دا تور رد کړی دی. ګلایاز د خاشقجي د وروستۍ مقالې مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي هغه مقاله خبره کړې چې د لا درکه کېدو یو ورځ مخکې یې لیکلې وه. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د اداري پاڼې نړیوالې مدیرې کرن اتیا په دغه مقاله کې لیکلي چې د جمال ژباړن ورته مقاله لیږلې وه، خو هغه یو ورځ وروسته ترې تم کړ شو. کرن وایي د جمال مقاله خپرول یې ځکه وزنډول چې هغې غوښتل په دې کې یو ځای ایډیټنګ یعنی بدلون راولي، خو داسې ونه شو او ورسپانې فیصله وکړه چې د جمال خاشقجي مقاله به هم هغه شان خپروي. جمال خاشقجي اخري مقاله په عربي نړۍ کې د رائے ازادۍ په اړتیا لیکلی و. نوموړي په مقاله کې لیکلي چې د ازادۍ نړیوالې ادارې فریډم هاوس په راپور کې په عربي نړۍ کې یو هیواد داسې ګرځولې چې پکې ازادي شته او هغه تیونس دی. په دې فهرست کې اردن، مراکش او کویت په 2 نمبر دي، خو هلته ارضی ازادي ده. د دې سربیره نور ټول عربي هیوادونه آزاد نه دي. جمال خاشقجي لیکي په عربي نړۍ کې ریاستي مفکوره په ولس تپل کیږي او خلک خپل ازادۍ ته نه پریښودل کیږي. د دوی په خبره د حالات د بدلیدو نه دي. لیکوال جمال وای په عربي نړۍ کې 2011 کال پسرلی پاسون یو هیله پیدا کړی و او تم سرګندیده چې په ټولنه کې به لوی بدلون راشي، خو داسې ونه شو. تم ختم شوی او ټولنه یو وار بیا عادي حالت ته راغلی. جمال خاشقجي په مقاله کې د خپل سعودي ملګری لیکوال صالح ال صالحی د مقاله حواله ورکړي چې په سعودي مطبوعاتو کې نو خبره شوه. صالحی په سعودي جیل کې د حکومت پر پالیسي او د تنقید کولو په تور د 15 کالو د بند سزا تیروي. همدارس په مصر کې المصری الیوم رسپانه په بشپړ ډول بند کړل شوی دی. جمال خاشقجي لیکي د عربي هیوادونو حکومتونو د رسنیو اوازونه خاموشه کولو ته دوام ورکړي او په دې کې ورځ تر بلې اضافه کیږي. په داسې وختونو کې خبريالانو باور کو چې انټرنیټ د لارې باندې سنسرشپ مخه ونیسي، خو حکومتونو د انټرنیټ لاره هم بند کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په عربي هیوادونو کې بهرنیان نه بلکې خپل حکومتونو بندیزونه لګولې دي او د دې مقصد په اقتدار کې پاتې کېدل دي. په سړې جګړې کې آزادي اروپا آزادي رادیو ډېر مهم کردار لوبولې وو او د ازادۍ هیلې جوړې کړې وې. عربي نړۍ ته هم د غشان یو رادیو پکار ده. په 1988 کال کې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانډ په شریکه د انټرنیشنل هیرالډ ټریبون بنسټ کې خودو چې بندو شو ټولونو ته आवाज ورکړي. جمال لیکي د دوی مقالې په عربي ژبه ژباړل شوی او واشنگتن پوسټ خبرې کړي هم دي. د جمال خاشقجي په خبره عربي نړۍ اوازونو ته پلیټ فارم ورکول تر ټولو مهم کار دی او دا د وخت ضرورت هم دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکلي چې د عربي نړۍ عام ولس کولای شي چې د ټولونو بنیاد کې مسلې حل کړي، خو د دې لپاره یو خپلواک نړیوال فورم پکار دی چې ملتپالو حکومتونو اثر څخه آزاد وي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولې، ویډیو غانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه، مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته یې را سره شریکولی شئ او ځینې تبصرې خو راغلي دي. نور خبرونه هم را سره شریک کړئ. په ټلیفون او په سکایپ یې هم را سره شریکولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو، په تبصرو کې ځینو کسانو چې راته تبصرې او خبرونه را سره شریک کړي دي، ممتاز معصوم لیکي چې د خانوزی په انجینرینګ کالج کې پولیټیکنیک کې داخلې شروع دي، نو که څوک غواړي چې داخله واخلي هغه ورتللی شي. قاسم خان صاحب لیکلي چې طالبانو ته تریخ وو، بهرنیو ته د چاکلیټ غوندې خوږ وو. جنرال رازق مړ شو، له پاکستان سره یې هم ورانه وه، او دی وایي هیڅ مې ذهن ته نه راځي چې وی لیکم. د جنرال رازق په وژنه باندې ځینو نورو کسانو هم را سره دغه شریک کړي دي، تبصرې را سره شریکې کړي دي، هغه هم درته لولما. په دې کې دغه دی د مسلم احسان دی لکنداره، وی په ټول خار غم دی، په ټول خار کې د چا په خوله خندا نشته، وی ټول خار خپه دی. د ځینو کسانو دغه په باره کې راته لیکل کړي دي، د پارلماني انتخاباتو په باره کې، لکه خلیل رحمان نیازی صاحب لیکلي دي په خوست کې، وی دغه د سبا ته په ټول افغانستان کې پارلماني انتخابات دي. همداراز نورې تبصرې هم را سره شته دي. دلته یو خبر راته په فارسی کې لیکل شوی دی، زه به هڅه وکړم چې دا زه ترجمه کړی شم. و یو کا سات کیږي چې د ملي امنیتي ځواکونو او په کندوز ښار کې د وسلوالو سره نښته روانه ده. وی دغه چې دی د تخار او د کندوز لار هم د همدې نښتې له وجې تړل شوې ده. وی دا په چرخاب او زرخرید سیمو کې دغه نښته روانه ده. نورې تبصرې به هم زه وګورم چې په دې کې کوم خبرونه وو، هغه به در سره شریک کړم. اول به درته غزل خپور کړم.
گم ہم نشینے چت دیو بیانو پاڑی پاڑل وی گم ہم نشینے اس ہر آش پاپ خارو اود کے گم ہم نشینے اس ہر آش پاپ خارو اود کے گم ہم نشینے
مشال راډیو ته وګیاست دلته ته ټلیفونونه هم را ته راځي ستړی مشه صاحب نوم مراته وخی او سیمه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سرنګ په امیر صاحب جوړی په خیر
په خیر راغلی صاحب نوم مراته وخی او سیمه هم
خالد خبره کوم ډیر اسماعیل خان
په خیر راغلی خالد صاحب څنګه یې خی
خیر ده شکر ده ته جوړ يم کاران ټول نشي دي
مانه نه خوشاله اوسې څه خبر مراوړې دی راته
بخښنه غواړم خبر خو نست را سره خو ولې سکایپ ورته برابر او سکایپ کار نه کا
خزه سید خالد صاحب نش خبر در سره نه دی خبرونه ته زحمت مکوي ښه بلکې سره سره د استډی مشه
خیر ده نصیب شاه پامیر جان السلامونه مومنه سلمان الله مصره له متحده عرب اماراتونه
خاصید من الله سپ څه خبر مراوړې له عرب اماراتو
بالکل پامیر جان له ډیر وخت بعد باران وشو تقریبا نیم ساعت باران وشو ډیر ورته خوشاله شو ټول خلک ډیر خوشاله دي خاص کر ډرورانو هغه ډرورانو چې کوم د مشال رادیو خبرونه اوري هغه ته زما دا پیغام دی لګ ورو ورو پرور بندې دي دغه هغه ونه خو یې چرته اکسیډنټ ونه شي مصیبت به جوړ شي
سمه ده مننه نه خوشاله اوسې په فیسبوک باندې راته خبرونه خلکو لیکلي دي او ته سید رحمان افغان هم لیکلي دي چې همدا اوس خبر شوم چې امام صاحب او کندوز لار مطلق وسلوالو بند کړی ده او سید مسجد صاحب لیکي ذبیح الله مسجد صاحب لډیر اسماعیل خان چې د قبایلی سیمو په ټاکر ځانګړو څوکۍ باندې انډر ګریجویټ پروګرام لپاره اپلای چې چا کړی و دا غوی لیست وی خپور شوی دی د داخلو لپاره صحیح دی شفیق الله خزونو کسانو راته خبرونه نه دي لیکلي او شمس خان لیکلی دی چې په ټیونین باندې خبرونه ناراضي نو تاسو اپلیکیشن چې اپډیټ کړئ نو کې دې شور باندې راشي او ریم خان صاحب لیکي چې ټول افغان ولستا د زړه لکومي تسلیت وایو وی قهرمان صاحب مړ شو او جنرال جنرالان صاحبانم مړ شول ګل امیر خان لیکي لمان سری څخه وی د هاتی میرا په نوم باندې یو ځای دی، دلته وی ټیکسی یو ماشوم او یو سړی وهلی دی، هغه مړه شوی دی. صحیح دی. کریم صادق د کندوز هغه خماولوست. روزی محمد نظام خیلی کې چې په کلا سیف الله کې د آل بلوچستان کرکټ ټورنمنټ پیلېږي، کله پیلېږي، د چه شي په کوم ځای کې به میچونه کیږي، څومره لوبډلې دي پکې، دا تفصیلي راته نه دی لیکلی، خبرې بشپړ نه دی. محمد کاکړ لیکلی دی چې ټول کندهار د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی، قابو کې دی، وي خیر خیریت دی. حمیدالله عمران خیل هلمندی لیکي چې د افغانستان په لوبو کې پرون دوه لوبې وشوې چې پکتیا شاهزاد لوبډلې او کابل راشد خان لوبډلې ته ماته ورکړه، او په دویمه لوبډله کې بلخ محمد نبی لوبډلې د کندهار اصغر لوبډلې ته ماته ورکړه. ګل احمد ستانکزی لیکي چې سبا تر په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات دي، له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې داسې کس ته رایه ورکړي چې د افغانستان رښتینی خدمتګاري. شفیق الله مروت لیکي چې خبر دا دی چې وی سهار شي نو تر ماښام پورې زموږ بجلی ورکه. مروت صاحب دا خبر نه دی، دا ستونزه ده او دا هر ورځ نه کیسه ده. کائنات خان لیکي چې د پېښور های کورټ میډیکل او ډینټل کالجونو د انټری ټیسټ یا د داخلو د امتحان پر اساس باندې چې کوم لیست خپور شوی و هغه منی کړی دی، ویل دا به نه خپروي تاسو. های کورټ وی د کالجونو د داخلو د ټیسټ په باره کې دغه وشوه، اوریدنه وشوه، ځکه چې درخواست شوی و چې په دې کې دغه شوی دی، کوتاهی شوی دی. نو د دغه اوریدنې پر مهال چک پرچا لیدونکي پروفیسران، اگزیکیوټیو ډایرکټر، دغه د ټیسټ ادارې والا، د احتساب ادارې او د ایف آی اے چارواکي هم عدالت ته وړاندې شوي. په دې ټیسټ باندې څو څو ځل مسلسل داوم ځنډول شو، په دې باندې ډېر اعتراضونه وو. نور خبرونه هم دلته په لیست کې را سره شته دي، هغه به زه تاسو سره شریک کړم. خو آصف حسین په غږ سندره اورو.
سے پر ہر پر دوا پزم قدم کے خمے خپل زنگن تسر پر دوا پزم قدم کے خمے خپل زنگن تسر پر دوا خیر دے تو جن دالا زدغا سے پر ہر پر دوا خیر دے تو جن دالا زدغا سے پر دوا
مشال راډیو ته وګیاست. عبدالقیوم صاحب هم لیکلی دی چې دغه دی عبدالقیوم چکندار کې خلک دغه دی خپه دی. امجد فوجی لیکلی دی چې په سعودي عرب کې په عمرې باندې د 2000 ټیکس ختم شوی دی. او اجمل خان صاحب هم لیکلی دی چې دلته ټول خلک د غم په ټغر ناست دي په دغه پیښه کې چې دا جنرال رازق او جنرال مومن حسین خیل پکې ووژل شول. کلپای پښتین لیکي چې زما سره خبر دادی چې زموږ په علاقه کانیګورم کې غلاګانې زیاتې شوې دي. صحیح دی، دا خبر نه دی، دا یوه ټولنیزه مسئله ده. طاهر شاه صاحب له ملاګورو څخه لیکلی دی وایي خیر خیریت دی، نو مننه ده، خوشحاله اوسي. طاهر شاه صاحب چې کله خبر درسره وي نو بیا یې راسره شریکوي. دلته ځینې نورې تبصرې هم دي چې زلاندې لاړ شم. نو شاهزاده وزیر صاحب لیکلی دی چې نن په ابوظبۍ کې تر ډېرې مودې وروسته باران وشو. اوس په ابوظبۍ غوندیزي کې تر ډېرې مودې وروسته چې باران کېږي دا یو خبر دی، خو ستاسو په کلو کې چې بارانونه کېږي هغه خبر نه دی. عمر پیر صاحب له ډېره اسماعیل خان لیکي چې زموږ د وزیرستان خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، سمه ده. بخت الله بختي صاحب لیکي له پکتیا ګردیز څخه وایي تر دې دمه وی د انتخاباتو تر پای پورې هیله ده چې امنیت واوسي، سبا ته انتخابات دي په افغانستان کې. په احمد الدین صاحب لیکلی دي چې په بنو کې د جمعیت علماء اسلام غړي زاهد خان دورانی د بریا له کبله وی هلته د نورو ګوندونو کسان بالخصوص د تحریک انصاف ملاتړي وی خپه دي. سعید یو کسې ګټي بلې بایلي، نو دا سلسله به روانه وي. د ظهیر زمان په غږ سندره اورو.
لږ دې خوا دې نظر پا دې بشر کا، لږ دې خوا دې نظر پا دې بشر کا، زړه دې رانا اول دے بٹکڑا دا بل جگر کا، سڑ دے رانا اول دے، او سڑ دے رانا اول دے، تارا نا اول دے، سڑ دے رانا اول دے، ہم تارا نا اول دے، لگ دے خواب نظر پا دے بشر کا، سڑ دے رانا اول دے، ارمانی تا
زړه دې را نه اول دې تیرا نہ اول دے تارا نہ اول دے سل تیرا نہ اول دے ہوں تارا نہ اول دے لگتے خوابے نظر پا بے بشر کا سل تیرا نہ اول دے
مشال راډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او زه به در سره یو خبر شریک کړم. په برتانیا کې ډاکترانو هغه ماشومه د معجزې په نوم یاد کړی چې تر زیږون وروسته یې زړه درېدلې و خو بیا هم ژوندی پاتې شوی. دا انجلۍ لیسی شریف نومیږي چې تیر کال پیدا شوی و او د اکتوبر پر 18 یو کلنه شوه. نوموړي له وخت مخکې زیږېدلې وه. د زړه رنځ یې هم لاره. لیسی چې د 15 ورځو ډاکترانو یې د زړه جراحي عملیات وکړ. د اپریشن پر وخت پر نوموړي د زړه 2 حملې راغلې او بیا یې زړه تر 22 منټو یا دقیقو درېدلی و. ډاکتران وایي د دې باوجود هغوی خپل کار ته دوام ورکړ او نجلۍ ژوندی پاتې شوه. لیسی 80 کلنه ده او ډاکتران وایي چې نه پوهیږي چې د هغې د زړه باوجود ولې ژوندی پاتې شوې ده او زړه یې کار پریښی و خو پر دې سربیره مغزو ته تاوان نه دی رسیدلی. دوی زیاتوي چې دا یوه معجزه وه او هیله مند دي چې لیسی به عادي او صحتمند ژوند ولري. نو د دې نه علاوه ځینو کسانو راسره ستونزې شریکې کړي دي په سلام پښتونخوا کې، نو هغه خو نشو ویلی. یوازې او یوازې خبرونه له تاسو څخه مو همدغه یوازینۍ هیله ده که دا راته راپوره کړئ. د بهیر امیری په غږ باندې سندره درته نشرو.
خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا مزا ستاپ حیا کے مزا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا جانانا ستاپ حیا کے مزا مزا پختہ نہ پیغلائے تو پختہ
نه پیغلایت ستا په وفا ستا په وفا کې مزا مزا ستا په وفا کې مزا
مشال راډیو ته غوږی است عزیز خان مسید لټانګ کلی کې چې په ټانک کې په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خپره شوې ده او وی د دې لوجې نمونیا ناروغي هم ورسره د موسم د یخوالي لوجې خپره شوې ده. نو وی ماشومان ته د واکسینونه وشي. ابراهیم دلسوز صاحب له خوست لیکي چې سبا انتخابات دي. دی وی چې زه پکې په خپل هم مامور یم سبا ته وی هیله ده چې خیر خیریت سره د انتخابات وشي. د شوکت محمود په غږ باندې سندره ده لدی سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسو.
مزا مزا مزا